ترکستان و در ازبکستان و خود چین.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو اوس موږ غږ له آزادې رادیو نه څلور ساعت اوریدل شئ. د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي او د سهار لشپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نولس یویش او پنځه ویش مترو زموږ غږ له آزادې رادیو نه اوري. د خبري خپرونه په خبرونو پیلو. دا نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلارې تصویب کړه چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. دغه بانک د اعلامې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل دغه بانک 3.0 کړنلارې نومیږي چې ورسره به د کاسازر پروژه هم پیل شي. د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر دې پروژه کاربن شویدی. د دې سیمیزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتي ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. د نړیوال بانک یو ویاند د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا اجرایی بورډ له تایید وروسته به د 300 میلیونو ډالرو دا مرسته په 15 میاشتو کې افغانستان ته ورکړل شي. نړیوال بانک ویلي چې دا مالی مرسته به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا افغانستان ته انتقالیږي. دا دوهې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي دا ډېره مهمه ده چې د دوهې پر روانه غونډه کې چې پر افغانستان رابلل شوې د افغان ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجاریک پرون پنجشنبې په نیویار کې یوې خبري غونډې ته وویل د قطر د پلازمېنې دوهې غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او هیوادونو د استازو ترمنځ کیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان دغه غونډه را روانه یکشنبه او دوشنبه جوړه شي. دوجاریک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په دې یکشنبه پورې د منشن لاندېتی کانفرنس وروسته دوه تلل شي. دوجاریک زیاته کړې چې په دې دورزنې غونډه کې به په منسجم ډول د نړیوال مشارکت پر زیاتېدو هم بحث وشي. د ښځو ځینو بنسټونو ویلي چې په دې غونډه کې باید د ښځو واقعي استازو ته د ګډون زمینه برابره شي. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو لا معلومه نه ده چې د دوی کوم استازي به په کې ګډون کوي او کنه. راپورونه وایي چې د ایران زندانی شوی فعال منوچهری بختیاری چې د حکومت له منتقدانو دی په شپږو میاشتو نور بند محکوم شوی دی. د هیرنا په نوم د ایران د بشري حقونو سازمان ویب سایټ تیر چهارشنبه د قزوین د استیناف محکمې د شپږمې شعبې د حکم تصویر خپور کړی دی. خدای نه دی ویلي چې د حکم کله صادر شوی دی. د بختیاری په اړه د تازه حکم داسې وخت صادرېږي چې د جنوري پر 9 د کرچیوي محکمې هغه په 13 کال بند او څلور بیا درو وهلو محکوم کړی و. پر هغه ټول لګول شوی چې د ایران د امنیت خلاف د جرایمو په نیت اجتماع او همغږي کړی و او په مجازي فضا کې یو ګروپ جوړ او تنظیم کړی چې هدف یې د ایران د امنیت ګډوډول د غراز د نظام خلاف د دروغ او تبلیغاتو خبرول و. بختیاری د 2018 کال په اپریل میاشت کې له وهلو ډبولو سره د پولیسو لخوا په تهران کې په خپل شخصي کور کې ونیول شو. هغه تر نیول کېدو وروسته د خپل فعالیت له کبله په دریو کلونو او شپږو میاشتو بند محکوم شو. د بختیاری زوی د 2019 کال د اعتراضونو پر مهال وژل شوی و. او د بنگلاديش د سیاسي مخالفانو دوی مخکخي چيري پرون پنځشنبه لا بنده خوشي کړی شوی. د اپوزيشن ګوند په زورګونو غړي او ملاتړي د 3 جنوري میاشتې لټاکن ورسته ونیول شو. په بندي شو کسانو کې د بنگلاديش ملتپاله ګوند مشر شپږویا کلند مرزا فخر الاسلام علمگیر او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امیر خسرو محمود چودري چې څلورویا کلند شامل و. د بنگلاديش د ملتپال ګوند ویان سیرل کبیر خان د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې د دغو دوو کسانو خوشی کېدل تایید کړل. علمگیر د تیر کال د اکتوبر میاشتې په وروستیو کې یو ورځ وروسته له دې ونیول شو چې د بنگلاديش د ملتپاله ګوند معترضانو او پولیسو ترمنځ اخوډه پیښ شو. معترضانو د صدراعظم شیخ حسینی د استعفا غوښتنه کوله. د علمگیر تر نیول کېدو څو ورځې وروسته چودري ونیول شو. په لسګونو ګوندونو په بنگلاديش کې عمومي ټاکنې تحریم کړه او ادعا یې درلوده چې دا ټاکنې د صدارت څوکۍ ته د شیخ حسینی بیا ټاکل کېدو لپاره طرحی شوې دي. د تیر جنوري میاشتې د ټاکنو په نتیجه کې د شیخ حسینی په مشرۍ عوامي لیگ ګوند او متحدانو یې تقریبا د پارلمان ټولې څوکۍ خپلې کړې دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې خبرونه کې را سره د مطالب واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستان یو ځل بیا د داعش او نورو ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې د دوی اندېښنې نورې په کومو برخو کې دي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د ملګرو ملتونو په دوحه کې د راتلونکي نړیواله غونډې په اړه هم درته جزئیات لرو چې کوم هیوادونه او څوک به پکې ګډون کوي او د افغانو مېرمنو استازیتوب به پکې څوک کوي. همدارنګه خوست به هم وشو چې هلته ځوانانو د شکر لپاره د مزایونو جوړ کړي دي.
دا هو ستایر انتخاب شوی زیونه دی او هر سره جروشي او کلیارو کې ستړي وی یا زیاده سي او ته معلوم نه وی ان ته یور داس زیونه یی باس کینه.
اندرنګا کونړه تبا هم ورشو او د اوسیدونکو هغه ستونزې به در سره شریک کړو چې دوی ور سره مخ دي.
نو موږ د جګړو نه ستړیو، جګړې نه غواړو، وختنم دا چې دغه د جګړو دروازې د افغانانو باندې نور بندې کی.
چې دوی د وختنه د دوه غونډې په درشل کې اله چا کړې په دې اړه هم دته نور جزئیات لرو. نور مطالب هم شته، ملتیا وغواړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې موزه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مرستیال په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو فعالیت او سیمې او نړۍ ته د خطر په اړه خبرداری ورکړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د ترهګرۍ وخت نه ملاندې د امنیت شورا په پرونی غونډه کې ویل شوی ترهګرو ډلو په افغانستان کې تمرکز کړی او لیوه او بل سره همکاري لري، خو د طالبان حکومت روسه پوری په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو مرستیال او له تروریزم سره د دې سازمان د مبارزې د برخې مشر وایي په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. ولادیمیر اورنوکوف دا خبره پرون نړیوال سولې او امنیت ته د ترهګرۍ ګواښ په نوم جوړ شوی غونډه کې وکړه. هغه چې دینا ستې د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د عدالت لسم راپور په اړه معلومات ورکول وویل
راپورونه شي چې په افغانستان کې له داعش سره د تړلو ډلو د وړتیاو پر ضد د وسنیو واکمنو هڅو اغیز کړی دي، خو بیا هم دا ډله له هیواد بهر د حملو نیت لري. لدې لاستراوډونو سره سره د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا هم پاتې دی.
د طالبان حکومت لا د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه راپورته شوی او اندېښنو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد په زلونو دا خبره کړې چې داعش ډله د افغانستان لپاره خطر نه دی. خو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې بیا د طالبانو حکومت د ادعا او برعکس. د شورا کې د چین استازي جنګ جون وویل په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرۍ ګواښ نه یوازې دا هیواد له خطر سره مخ کړی، بلکې د سیمې امنیت او ثبات هم ګواښي. امنیت شورا کې د چین استازي ادعا وکړه چې ترهګر ډلو په افغانستان تمرکز کړی او همدا اوس په دې هیواد کې د داعش خراسان ډله او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ له یو بل سره نږدې همکاري لري. جنګ جون د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د یووالي غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه باید اجازه ورنه کړل شي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ خوندي ځاله بدل شي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ادعا کړي چې افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او افغان خاوره به هیڅکله د بل کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتو استازي رابرټ وود بیا د طالبانو لخوا له ترهګرو ډلو سره د مبارزې په برخه کې د دوی د شویو ژمنو په عمل کېدو ټینګار وکړ.
طالبانو له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره هڅې کړي او دا ډېره مهمه ده چې دوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پلو وادو ته ژمن واوسي.
د امنیت شورا په پرونی غونډه کې یو بل اندېښنه په افغانستان کې د پاتې شویو وسلو په اړه وه چې واکتا د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د ترهګرو ډلو ترمنځ وشل کېږي. په امنیت شورا کې د مالتا استازي ونیسا افرازیر دې موضوع ته په اشاره وویل په افغانستان کې د ډېر شمېر ترهګرو ډلو شتون او وسلو ته یې لاسرسی به د ترهګریزو کړنو دوام ته زمینه برابره کړي. امنیت شورا کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او خطر په اړه داسې مهال بحث کېږي چې اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل اتلسم راپور کې لیکلي وو داعش ډلې په افغانستان کې د استخدام یوه پراخه ستراتیژي غوره کړې او لیکو ته یې د افغانانو جذب د پام وړ دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته هم افغانستان کې پاتې کیږو. د نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنجشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړه چې له مخې ښایي افغانستان ته 300 میلیونه ډالر نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې له افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسا زر پروژه هم زر پیل شي. دا چې د کاسا زر پروژه څه ډول پروژه ده، ګټه به د افغانستان لپاره څه وي، او همدارنګه د افغانستان د خلکو لپاره به څومره پکې د کار زمینه برابر شي، په همدې مسایلو به د اقتصادي چارو له کارپو ازرخ شافیزي سره تم شو. حافظي صاحب ستړی مشي مدنه چې وخت راکړو که په پیل کې د کاسا زر د پروژې په اړه وایي چې ویل کېږي دا له تاجکستان او قرغزستان نه بریښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدوي، که د دغې پروژې په اړه نور راته ووایاست چې دا څه ډول پروژه به وي او ګټه به یې افغانانو ته څه وي.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او ستاسو محترمو همکارانو ته. کاسا زر یو منطقوي مهم پروژه ده چې زر میګاوات برښنا د منځنی ایشیا په تیره بیا د کازاخستان څخه د تاجکستان له لیارې او د افغانستان له لیارې سیلی ایشیا او مخصوصا پاکستان ته صادریږي، او دا د افغانستان د جیو اکنامیک ارزښت په خاطر ډېر اهمیت لري، او دغه تر څنګ تقریبا 3 میلیون ډالر هغه اسناد چې لاسلیک شوي دي د افغانستان حق العبور حسابیږي، او په عین زمان کې چون دا پروژه د افغانستان څخه تیریږي دې خاطر باندې دلته هم کار کیږي، د کار ځای موندل کیږي، او بیا چې دا پروژه بشپړ شو د په افغانستان کې د مینټیننس یا هغه حفظ و مراقبت لپاره او د پایو د امنیت لپاره د استخدام ځای پیدا کیږي. تقریبا تر زر پای څخه زیات دلته د برښنا د انتقال لینونه جوړیږي. دغه لپاره افغانستان لپاره نه یوازې اقتصادي اهمیت او ګټورتوب لري، په عین زمان کې دا د افغانستان د ثبات لپاره او منطقوي اهمیت لپاره ډېر اړین کار دی.
افیزي سره فکر کوي په اوسنۍ شرایطو کې به یو څه امکانات دې ته برابر وي چې دغه پروژه پلی شي؟
خب داسې دی چې یو خو دلته نړیوال لاس موجود دی، او ګاونډي هیوادونه هم پاکستان لیوال دي، ورته ځکه چې تیر کال تقریبا 3000 میګاوات برښنا ته پاکستان ضرورت درلودل، او تقریبا 15-16 زره کسان د ګرمۍ له مخې هغه شول مله شول په پاکستان کې. دوی برښنا ته ډېر ضرورت لري، او دا ارزان برښنا دی چې د کازاخستان څخه د تاجکستان له لرې افغانستان له لرې هغوی ته رسیږي. هغوی لیوال دي، او کازاخستان او تاجکستان هم چون په دا کې ښکیل خلک دي، ښکیل دي، دوی هم غواړي چې دا کار وشي، او د هغوی منطقوي حامیان لکه روسیې او دلته د پاکستان، بریتانیا او امریکا دا خلک هم کوم مخالفت نه لري. یوازې مشکل دغه دی چې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت پیژندل شوی نه دی، او دوی څه ډول خپل د مناسبات دوی سره تنظیموي. دا داسې دی چې دا پروژه خو مخکې لاسلیک شوی دی، په وقی لحاظ کوم مشکل شتون نه لري، او دوی هم پیسې ورکوي، نړیوال بانک ورکوي یو مقدار پیسې ورته، او ایشن ډیولپمنت بانک ورکی، او د هغه مؤسساتو لخوا دا جوړیږي چې اوسنۍ سرپرست حکومت سره تړاو او مناسبات نه لري. کسا هم غیر مستقیم دا د حکومت د تحکیم لپاره ګټور دی، ځکه چې د امنیت نښه نشانی کیږي، او په عین زمان کې د لوی پروژې د تطبیق امکانات د دوی تر حاکمیت لاندې دي. غیر مستقیم ورته ګټورتوب لري، اما لکه چې په نړیوال بانک کې لامیه کې راغلي، یعنی دوی پیسې حکومت ته نه ورکوي، او دوی مستقیما په خپل قرضدارانو سره خپل کار کوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافزي و چې د نړیوال بانک د نوی اعلامیه په اړه باندې چې دوی خای افغانستان ته 300 میلیون ډالرو نوی مالی مرسته وکړي او دغه مرسته وشي لدې سره به د کاسا زر پروژه چې لکه څنګه چې افزي صاحب ویلي د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان او پاکستان ته لیږدوي بیرته به ورسره پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو سازمان وايي د دوهې پراتلونکو غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د دوهې راتلونکو غونډه کې به افغان میرمنې ګډون وکړي. د دې سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر ورځ په خبري کانفرنس کې ویلي چې په دې ډول غونډو کې د افغان میرمنو د غږونو اوریدل ډیر اړین دي.
سرنګ مو چې ویل دا سازو او د مدني ټولنې د ډلو ترمنځ به غونډه وي چې البته افغان میرمنې به پکې ګډون ولري. دا ډیره مهمه ده چې په دې غونډو کې د افغان میرمنو غږ واوریدل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه د دوهې غونډې ته دوه ورځې پاتې دي. دا غونډه د بیلابیلو هیوادونو د استازو په حضور کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره د فبروري په 13 د قطر په مرکز دوحه کې جوړیږي. په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر غوښتونکي افغان بنسټونه په دې ناسته کې طالب استازو ته د ګډون بلنه غندي. د افغان ښځو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف د پنجشنبې په ورځ په خپل اکسپانه د ویلامي په خپرولو سره په دې ناسته کې د طالبانو ګډون هغوی سره تعامل او لابي کول بللی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دوهې په غونډه کې د طالبانو ګډون د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو ضایع کېدل دي. په ورته وخت کې د شنبه هي ارغواني خوځښت هم نن د جمعې په ورځ د ویلامي په خپرولو سره په دې غونډه کې د طالبانو بلل غندلي او زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو، نجونو، مدني فعالانو، قومي او مذهبي لکیو او پخواني سرتیرو حقونه نقض شوي دي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتل شوي چې په دې ډول ناستو کې د ښځو واقعي استازو ته بلنه ورکړي څو د افغانستان پر عیني واقعیتونو تمرکز وشي. یو معترضه میرمن پریسا مبارز هم ورته نظر لري. نوموړې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
د نشست باید زنانو حضور واشته باشن کې
په دې ناسته کې باید هغه افغاني ښځې حضور ولري چې د افغانستان د ننه د ښځو رښتینی استازي وي. په تیره هغه معترضې ښځې چې د طالبانو د محدودیتونو او محرومیتونو پر وړاندې د ښځو رښتینی غږ پورته کړی او وهل شوي، شکنجه شوي او زندان ته تللي، باید هغو ښځو ته له افغانستانه بلنه ورکړل شي چې طالبان ځواب ورکوونکي وګرځوي.
لیو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده. د دوحې په تیرې غونډې کې چې د تیر کال د مې په میاشت کې جوړه شوې د طالبانو حکومت استازي نه وربلل شوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت خپل احتمالي ګډون مشروط کړی دی. پر افغانستان د طالبانو حکومت له واکمنۍ دوه نیم کاله پورې کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په دې موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یو مهم شرط په توګه ایښی دی.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د اسرائیلو پوځن اعلان وکړ چې ځواکونه په غزه کې پر یو روغتون د چاپې اچولو پر مهال تر شلو زیات هغه کسان توقیف کړي چې پر اسرائیلو د اکتوبر 2 په حمله کې مشکوک ګڼل شوي. تفصیل دی راپور کې.
په غزه تړنګ کې پر ناصر روختون د اسرایلی ځواکونو تر چاپې اچولو وروسته د اسرایل پوځ نن په ویلامیا کې ویلي چې په روختون کې ځینې وسلې موندل سوي او په لسګونو تروریستانی نیولې دي. د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې تر شلو زیاتې د تیر میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرایل په پراخه حمله کې لاس درلود. د حماس توندلارې ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي پر اسرایل په هغه حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان وژلي او 240 نور یرغمل کړي وو. د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې و ورځې دوام وکړ د سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشي سول، خو تر سلو زیات لا هم د حماس په بند کې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې په ناصر روغتون کې د دوی عملیات روان دي. د پوځ په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه اقدام د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس سوی دی. د اسرائیل د پاوز پوینه د غیټلات ری چې د حماس توندلاري ډلې لدی روختون د حملو لپاره کار اخیست هغه تور چې حماس ډلې تایید کړي نه دی د اسرائیل ځواکونو پر ناصر روختون چې په غزه کې تر ټولو پراخ فعال روختون ګڼل کیږي دغه پوځي عملیات د پنځشنبه پر ورځ وکړل د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د راپور لمخې دغه چاپا او عملیات په دې روختون کې چې په سلګون روختي کارکونکو او ناروغان حاضر وو د ګډوډي او کړکیچ سبب سول په غزه کې روختي چارواکو نن ویلي چې د دې روختون د جدید څارنې په څنګه کې څلور ناروغان د اکسیجن د نه رسیدو له کبله مړ شوي دي په همدې حال کې سپینې مڼې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو یو ور بیا وغوښتل چې د ملکی فلسطینیانو د خوندیتوب لپاره لیوی باوري او اجراوړ طرحې پرته په رفح ښار کې پوځي اقدامونه کړي د غزې په نورو برخو کې د روانې جګړې له ډاره شاوخوا یو میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده د رویټرز خبري ایجنټس د خبر له مخې په څه کم یوه اونۍ کې دا د بایدن او نتانیاهو ترمنځ دویمه ټلیفوني مکالمه وه دواړو مشرانو د حماس توندلارې ډلې له بنده د نورو یرغمل سوو کسانو د خلاصون په باب هم خبرې وکړې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ژمنه کړې چې د پاتې یرغمل سوو کسانو په خلاصون کې د مرستې لپاره به هره هڅه وکړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د خوست ولایت صبری ولسوالۍ ته ورشو چې هلته ځوانانو د چکر او تفریح لپاره ځینې د مسایونه جوړ کړي
یو شمېر رضاکار ځوانانو د خوست د صبری په غرنیو او ځنګلیزو سیمو کې د ځایي شتمنو او بهرمیشتو سیموالو په مالی مرسته یو شمېر ساده د مسایونه جوړ کړي چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي د صبری اوسیدونکو صدیق رحمان خاکسار مشاد را لیته ویل
دلته موږ تقریبا یو لاس دونه په نرزنه جوړ کړی دی د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغه ځوانانو چې دلته موږ سره بندرو ته راځي راتل یو بندرونو ځوانانو په همکارۍ جوړ کړی دی او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغه ځوانانو په مټ تقریبا 15000 نږدې کې حل شوی دی
مخکې دی چې د صبریو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کوم ستونزو سره مخامخ ول په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک بلول د تداب معلومات نه کې دوه مونږ چې تکینو د هو ستایر انتخاب شوی زیونه دی او شعر سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وی یا زید اسې او ته معلوم نه وی ان ته یو داس زیونه وی باس کې نه او بل داس سخلتونه وی زکه چې ولاتي د ځون سره چاروري بلختونه پزکی او شه تیور زی معلوم نه
د صبری زنګلیز غرونه او شنی غونډي چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه وو اوس ورته د خوست له بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورزي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي
نوم سنګوال سخی ده د خوست مرکز متون اوسیدونکو صبری سیمې سفری ده په ملار غلی او نور ملګریم را سره دي دلته وینو چې زیپ ذکرونه شروع شوی دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر خزای ده
بلور ته د خسرون اندی او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو یو سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمي اړتیا په توګه یادوي یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنۍ وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د دې د دې د میلو لپاره یو ځخه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو خزه مینا مسایدې دل دي
د خوز ډیرې سیمو لکه د ګربز او اړوند غلام خان د تنه یو اټ محمد د باک سينارګای د ازاز میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوند فارم باغ او اوس مهال د صبری زنبر او صبری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورزي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي
اوس به د کنړ او نورستان د اوسیدونکو هغه غوښتنې در سره شریک کړو چې وای نور د جنگ ودرېږي
د کنړ او نورستان یو شمیر اوسیدونکو وای د افغانستان په اړه چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د اروپای اتحادیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ کوم غونډه روانه ده او یا هم د تورته نور غونډه جوړیږي باید د افغانستان ستونزو ته پکې دایمي حل لارې ولټول شي دلته د بنسټیزو پروژو پیل کولو کې افغانان سره مرسته وکړي چې دا کارونه به هم د افغانستان پر روانو امنیتی او اقتصادی حالات مثبت اغیز وکړي او هم بطری نور هیوادونه ګټه پورته کړي. حاجی نصر الله خان صاحب
کوم پیسې چې ساري داغم دی ولست راځي شي او په بنسټیز پروژو باندې کار وشي لکه برقونه بندونه او انداز فابریکي وده وکي. هم دې څنګه د ریل ګاډو د سیستمونو چې د یو هیواد نه بلته په داخل کې د پرتلې او د ریل ګاډ دا اونې فلول شي. واخان سره دا ډیر ضرور دی درې خمو لار مرتبل کی دا باید پرشتہ سره شروع شي ځکه په دې کارونو کې خلکو ته کار پیدا کی وزګار خلک چې ختم شي غربت ختم شي خپل جمعونه ختمیږي خپل ولس خوشحالیږي امنیت راځي.
د دوی په وینا چې افغانان په تیر نږدې نیمه پیړۍ کې پردیو جګړو سخت ځپلې دي او نور د جګړو توان نه لري نو د بشکک په څیر غونډو کې ګوندین او نور هیوادونه باید ژمنه وکړي چې په افغانستان کې به د نیابتي جګړو او جګړه مارو ډلو ملاتړ نه کوي. فضل واحد افکاری او نصر الله خان صافه
نو موږ د جګړو نه ستړیو جګړې نه غواړو وختونه هم دا چې دغه د جګړو دروازې د په افغانانو باندې نور بندې کی او د پرمختګ علم او ترقی دروازې د منګه تپرانستل شي.
وسلوالو ډلو چې کوم تمویل کیږي یا پټیا خارې توګه کوي دا په قطعي صورت سره نور بند شي د افغانستان نه بند شي په افغانستان کې بند شي. د دې موږ طرفدار نیم 50 کال افغانستان په دې وینو کې لمبيږي په دې جنگونو کې په دې ناخوالو کې په دې غربت کې.
د کونړ او نورستان ولسونه لنړیوال ټولنې د بشکک او نور غونډو له جوړونکو او ګډونوالو څخه غواړي چې په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو سره د کیدونکو چلند مخنیوي وکړي. دوی ته د وخت ورکولو ترڅنګ د خپل مالونو او پانګې د انتقال اجازه هم ورکړي شي او همدارس بیرته راستنیدونکو سره د هیواد په داخل کې مرستې وکړي چې په خپل وطن کې د کار خاوندان شي او بیا کډوالۍ ته اړ نشي. دوی ک لنړیوالې ټولنې او د بشکک د غونډې له برخوالو د مرستو غوښتنه کوي نو د افغانستان له سرپرست حکومت هم غواړي چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي. انجینر محمد عیسی وحدت
فعلی اداره باید نجونو ته د تعلیم زمینه د برابر مساعده او نجونو ته د کار زمینه مساعده ول د ټولو نه مهم کار دی چې دا د شریعت سره هیڅ منافی نه لري. افغانستان سره د بنیادی پروژو د تمویل په برخه کې نړیوال باید کومک وکړي ترڅو چې کار ایجاد شي او د ځوانانو د مهاجرت مخه ونیول شي.
د بشکک غونډي او د تورته د نور غونډو له جوړونکو په داسې حال کې د کونړ او نورستان اوسیدونکو په افغانستان کې د مرستو د زیاتوالي د سترو بنسټیزو پروژو د پیل کولو پوښتنه کوي چې تیرو جګړو طبیعي پیښو او کډوالۍ افغانان زیات ځپلي دي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو قدر من عزت من همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم الله تعالی دې کړي خوشاله اوسئ. زما یو غوښتنه ده دغه د انټرنیټ باره کې په نورو ممالک کې وګورنو پاکستان او ایران دغه وګورنو پاکستان کې لازم انټرنیټ په اویا یا سلایو د 100 افغانۍ دنده سه په ایران کې هم او په انډیا او نورو ممالک نو په افغانستان کې دغه انټرنیټ څنګه ډیر زیات ده یو جی بی په 250 افغانۍ د سیم کارټنه کې.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوردونکو ته د زړه له کومه سلامونه وایم. زه د زابل ولایت شمرزو ولسوالۍ د زنجیر له سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه له اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د شمرزو ولسوالۍ په ټولو حکومتونو کې ډېر د شاتګ په حالت کې ده. دا خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي. وزارت د پاکستان مدارې څخه د اقتصاد یا پر د نشي موادو باندې وزارت نشین وات امارات بانکو لار پاکستان باندې کډیر غټ سنسر مخامخ ده. نو زموږ اسلامي امارات څخه دا وښتنه نو سمجه د سایت ډیر شنو کې درنوش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه الحمدلله محبت د افغانستان د لغمان ولایت اوسیدونکو اوس مهال په استریا کې ژوند کوم. دغه ژوند بغیر د مینې نه کیږي. په دنیا کې چې مینه نه وي نو دا ژوند بیا پر مخ نه ځي، دا دنیا پر مخ نه ځي. نو مینه ډیره مهمه ده که هغه خپل کور ودانی سره وي، که هغه د مور او پلار سره وي، که هغه د خپلو اولادونو سره وي، که هغه د خپل وطن او د خپل دین سره وي یا د خپل ځان سره وي. نو بغیر د مینې ژوند ډیر ګران دی. وي غم وي که غربت وي، خو چې مینه وي غم وی کا غربت وی خوشی مین وی وی ساگ اوچا ڈوڑئی کا دف یاز گٹ وی ساگ اوچا ڈوڑئی کا دف یاز گٹ وی خوند ہر نعمت وی خوشی مین وی خوند ہر نعمت وی خوشی مین وی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مینه مې کې درته د ازادۍ ملمه پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لاند خبرونه د نړیوال بانک اجرایی بورډ پرون پنځشنبه له افغانانو د خپل ملاتړ په اړه نوې کړنلاره تصویب کړه چې له مخې ښایي افغانستان ته د 300 میلیونو ډالرو نوې مالی مرسته چمتو کړي. د دغه بانک د اعلامیې له مخې افغانستان سره د نړیوال بانک دا تعامل د دغه بانک د 3.0 کړنلاره نومیږي چې ورسره به د کاسازر پروژه هم پیل شي. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دې پروژې کار بند شوی. د دې سیمه ییزې پروژې په مرسته د تاجکستان او قرغزستان برېښنا افغانستان نو پاکستان ته لیکدول کیږي. نړیوال بانک ویلي د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیا ټولنې د صندوق دا 300 میلیونه ډالر به د طالبانو د موقتی ادارې له کنټروله د باندې د ملګرو ملتونو د بنسټونو او نورو نړیوالو ادارو له لارې ولګول شي. دا دوهې غونډې په درشل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویانت وایي دا ډېره مهمه ده چې د دوهې پر روانه غونډه کې پر افغانستان رابلل شوې ده. د افغانو ښځو غږ واورېدل شي. سټیفن دوجارک پرون پنځشنبه په نیویار کې وی خبري غونډې ته ویل د قطر د پلازمېنې دوهې غونډه د ښځو په ګډون د مدني ټولنو او هیوادونو د استادو ترمنځ کیږي او په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د غونډه روانه یکشنبه او دوشنبه جوړ شي. دوجارک ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په دې یکشنبه په ورځ د مونشن لامنیتي کانفرنس وروسته دوهې ته لاړ شي. راپورونه وایي چې د ایران زندانی شوی فعال منوچهری بختیاري شو د حکومت له منتقدانو دی په شپږو میاشتو نور اضافي بند محکوم شوی. د هیرنا په نوم د ایران د بشري حقونو سازمان ویب سایټ تیر چهارشنبه د قزوین د استیناف محکمې د شپږمې شوبې د حکم تصویر خپور کړی دی. خدای نه دی ویلي چې د حکم کله صادر شوی دی. له دې مخکې د بختیاري په اړه د حکم د جنوري په 9مه د کریچ یوې محکمې هغه په 3 کال بند او 4 درو محکوم کړی و. بختیاري د 2020 کال په اپریل میاشت کې لخپل کور نیول شوی و. او د بنگلاديش د سیاسي مخالفانو دوه مخکخي څيري پرون پنځشنبه لا بند خوشی کړی شوې ده. پوزیسون ګوند پازرګونو غړو ملاتړوي د 3 جنوري میاشتې د ټاکنو وروسته ونیول شو. په بندي شو کسانو کې د بنگلاديش ملت پال ګوند منشي شپږویا کلن مرزا فخر الاسلام عالمگیر او د سوداګرۍ پخانی وزیر امیر خسرو محمود چودري څلورویا کلن دی شامل و.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ رنگیزه نور میلمانه د چیل کلونو رهیسی په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو پاروا په هني کې لوړ زده کړې کړي مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت نه وخت تبصری کوي. السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروگرام کې پر یو مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر ارواپوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ ته پام کول څومره ضروری دي دا مسله څېړو. رنگیزه جانې پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوی؟ مهرباني.
دروند سلام سپتاست د تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نه کی هلي خدای وکړو غوټور او سي ډیره مهمه موضوع ده. مننه چې تاسو سره يم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پامو کو دي ماشوم توپ چې کوم باندې ساتي دی یو انسان دی ژوند دی انساني ټولنه فانساتی نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده ځکه انسان جوړی کې لمشوم توبه د انسان بنیاد لمشوم توبه یې خې دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره موږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کېږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کېږي. بد بختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کېږي چې دا نه لیدل کېږي. نو موږ تاسو د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلې نظر ګوري.
بل رنګیزه جنې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تیر یو ښې نقطې ته پام ور واړو. ښوونځی له کوره سیدي چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولې کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې کدی کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادي لپاره، د ماشوم د روغتیا لپاره، د ماشوم د قوي اروا لپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه، د ماشوم خوښ دی، ناخوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ هغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې، کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود پکې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږیږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چې خبره هم سره یووي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال ورسته څومره ورسته بیا یو وخت چې دای ناکام شي، هغه د چا خبره له ورخه اوبه تللی وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کوي او ښوونځی ځان مسؤول نه ګڼي. بد پښتانه اگر چې دا بیخي د غومره مسؤول دی، لکه کورنۍ یو ښوونکی د غومره مسؤول دی، او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې، چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه د دواړه خواوې دي، او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی، او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره پر اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان دي تا پالنه کوي، دي تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي، دا په خپله د ماشوم روحیه تباه کوي. ماشوم یو ډول لویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې مور و پلار سره وګوري. په پرمختللو هېوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کوي. دا یو عادي میټینګ غوندې، یو عادي لیدنه کتنه وي، دا د ماشوم ویره له منځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینو مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډیر سپیشلی دي، ډیر معصوم دي، ډیر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري لویان دي سم دي استقبال ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورخکاته کی، ځکه دا عیب کټ مټ په دوی کې دی، ماشوم کې نه دی، ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسو کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسو ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ دی آینه په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسو چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسو په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی. مونږ تاسو څخه ډیر حساس دی، نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل ځات سره دی مونږ تاسو فکر وکایا مور پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي. نه، هیڅ کله نه غواړي چې مونږ تاسو عیب د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ سید یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغه سیمه شومم دی، دا ډیر یو خراب عادت دی. له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډیر په درنښت هغه هیله کوم چې د خپل ماشومانو عیبونه حتی ټوکی ټکالی پی کول، لکه ځینې کسان دي ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغه سی خبره کې پلان کې دغه سی وکړل، نن دغه سی ویلې، نن دغه سی شای مات ک ما کوي دا کار، ما کوي ماشوم تاس پکوي، ما کوي دا هم دغه زاید چې خپل اولاد خرابوي، دا هم دغه زاید چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د موږ تاسو اتیا فیصد 500 ماشوم توبه جوړیږي چې دا به هیڅ کله تغییر نه کوي، په ډیر تونځو سره په ډیر سختۍ سره بیرته دارا جوړیږي. نو د خپل ماشومانو راتلونکي ما خرابوي، لدې انسانانو انساني کرامات ما اخلي، تومره سپکوي مکه وي د خپل ماشمانو عیب کپا غوي کې دی، لا غوي سره کینې ور سره وغه کې ماشمان دي دی ورته لري. ز بیا تاسو ټول درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډیر غټ احساس په ځان کې لري، ماشوم ډیر زیات په هی کې ماشوم نه دی دا معنی سي د ماشمانو عیبونه ما وایاست دوی سره کینې دي، دوی سره وغه کې دي، دوی تاسو خبره په هی کې ګوري. ماشوم ماشوم د کغه پور پاک دی کوم بل هیواد کې، موږ ټول انسانان یو، انسانان ته پیر دومره نه سره لري. ولی دلته ماشمانو سره کینې، دلته ماشمانو سره مور پلر کینی ځي ور سره کې دي، کو د کسان وروکتون میټینګونه ور سره کې، پښتون ځ ور سره کېږي. که ماشمان ماشوم کې کوم عیب دی، عیب وراته ماشوم مراته ماشوم ته وایاس چې دا دروغ ویل چې ته خنه دي، که مونږ وایو که تاسو وایاس د مثال په ډول دا ما وایا توانی ورته وایاس، ماشوم مراته دي، ماشوم عیب وراته.
ډیر مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهیږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګو وګورو، که د یو بشپړ انسان په نظر چې د هغه نظر هم محترم وي، رایه دغه سي محترم وي او درناوی ورته وسی.
د ډیره ګل پښتنه ده سالی سب، ډیره زبردست پښتنه ده، ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغه فکر کوي چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیری او سپینساری چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو، دا خو ډیر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسو پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی، خدای مغمره یو درنخت ورکړی، یو مغمره قوت ورکړی. هو، د زینو دی وجود لپلاوه یا دی دوی دی جوړښت لپلاوه دی زینو برخو ودې لا پاتې ته، چې مثلا خبرې زده کوي یا پر کو درې کې، دا په دې معنی نه دی چې مشوم تاسو نشي تر کولای، تاسو خبرې کولای شئ، تاسو پر خو ولاړ انسانان یاست. تاسو نو مشوم سره دغه سی برخورد وکړي چې لکه دی بش پر انسان په څیر باندې، حتی تبابت دام په ثبوت رسولې د چې تاسو په ګېډي کې چې مشوم دی د مور په خېټه کې چې دی هغه لا هیڅ کوي دار کوي، د تاسو خبرې، د تاسو کړه وړه، د تاسو برخورد مور سره. نو تر ټولو مهمه خپل د مور سره خبر خورد وکي، ځکه لیوی غلامې څخه، لیوی سپکی یوې راټلې ښه دي څخه، یو راټلې یو سپکی یو غلام مشوم پیدا کیدای شي، ځکه دغه پر روحیه باندې دا تاثیر کوي، مون پر روحیه باندې غږیږو، پروا باندې غږیږو. نو که مور نه راټل شوی، مور درنده بلل شوی، د مشوم هم ځان دروند احساسوي، مشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی د یغه دی پیل نوکتا ده. نو ماشوم سره دغه سی برخورد وکي لکه لویانو سره، ماشوم سره سره خبرې وکړي، ماشوم د تاسو په خبرو پوهیږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګوري چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن په ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوي تاسو ماشوم ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړي. ماشوم د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کلي په خپله ورپېږدئ چې وایي غوندي ماشوم ته بوټان پروانه لري سر چپه دې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیز چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستي دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کلي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ. له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهیږي، د تاسو په خبره پوهیږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلی چې یو ماشوم کله چې ولیږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچت سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې. ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه، ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګوری. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله دا په خپل زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسو ورسره یاست، غږ پې وکړئ چې زه شته یم. ویره مه کوئ. زیاتره وخت په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي. ډېر ماشوم څخه تاو را تاو دي، او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاک کړو، بس شکر دی ته جوړ یې. د خپله ماشوم ته روحیه ورکوي، پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپید یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی وی او وی ما د خدای غر کې کیو، پلانکی د خدای غر کې و، زه دې ړنده شم، ماشوم ووی مړ کېږي او څه شي وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویرو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادي څخه را وګرځوو. نو له حده زیاته ویره، له حده زیاته هغه اسلام کې وایي چې میانه روي غوره کوي. شکر موږ تاسې مسلمانان یو، هماغه میانه روي یا هغه منځ راویه تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور او پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي، قیچین پرته یي او اورم بل یي او مور او پلار چېرته پکې څو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي، ډېره غټه بده پېښه وشي. دا هم صحیح نه ده. نه، پام پې وکړئ، نظر پې وساتئ. نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کوي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم. لکه یوه ګوډیګه که یو نمایش دپاره دی، یو دی باید ځان چټل نه کړي، که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه، ځان مه چټلوه. نه، ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ. اتمی نه دی چې هغه دې ټوله ورځ پاکو سترا وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د دې طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت، خپل ټولنه درکړي، هیڅ کې. دا د ماشوم ډېر، د ماشوم د ودې لپاره، د ماشوم د روحیې لپاره، د ماشوم د وجود لپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه، په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم د لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي؟ په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي، هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي.
په افغانستان کې شکر مونږ ډیره خامزه کلرو ډیره کورنۍ دي چې خو لوی حویلۍ لري، یعنی دا غسی نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هیوادونو په څیر د ځمکې له کمښت سره د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډیره عادي غریبه کورنۍ م یو باغچه غوندي یو باغ غوندي یو ځای لري که په ښارونو کې وي یو ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډیر ما په کوټې کې ما رالویوئ. ما ډیرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي چې که ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوترا دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا ده ته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایې چې کینه غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې مونږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له لامله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له لامله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی. مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري په کوټې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کوي، دوی پرېږدئ چې دوی خو زخت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د موږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د وادې په حال کې دی، د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د ټوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوت، هغه د چا خبره دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدي چې دوی چټل کلي ور واغوندي، پروا نه لري که مستر لري که خیر دی، هېڅ شیم نه پکېږي. لوڅې پښې دي ماشومان، دي په خټو کې، په کانو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخېږي، پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پاسنا، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي، ځکه دا د ده مغز ته، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډیر سټایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي هغه ډیر سټایل کېږي.
نو بیا ولې مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زموږ ځوانان ګننګ نه کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی، ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان ما غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي ما اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کول او ښکته پورته او شوخي کول، غږ ویستل، خندل، په لوړ غږ باندې خندا کول، چیغې وهل، دا د ماشومانو حق دی، ضرورت دی. دا د انسانیت له پلوه ورکړ شوی، دا د طبیعت له پلوه، دا د اسلام له پلوه ورکړ شوی. په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله، خو د ماشوم لوبې اشتیا یې نه ور خرابوله. نو دا خو مونږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي. ماشومان غلي مه کینوئ. دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي. دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه. ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی، غلی ناست وي، دغسې ښه ناست وي. ماشوم باید غلی کینه نه وي. ماشوم د غلي کېناستو دپاره جوړ نه دی. دا د ده ماشومتوب دی. ماشومتوب باید غلی نه وي. دی زده کوي، کله چې دی لوی شي دی به غلی کېناستل هم زده کړي، دی به آرام کېدل هم زده کړي، خو اوس د ده دا وخت نه دی. ماشوم مه غلاموئ، ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي. همدا علت کېږي چې کله دی لویږي، دی به د هر چا غلام وي، دی به چا ته نه نه وایي، دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پرې وژني، دی به یې کوي، ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کېنه او ته ویلو ته هېڅ نه لرې. ټولو مور او پلار باندې غږ دی، لسلونه مه خرابوئ، ټولنې مه خرابوئ، مه یې غلاموئ. مونږ تاسې ډېر درانده، ډېر آزاد، ډېر زړور خلک یو، زموږ څخه ډارن ما
جوړوي. څو ورځې مخکې مې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی. یوه مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغسې سوالګر کېږې. همدغسې تصویر په بل ځای کې څنګ ته پروت دی، په هغه کې هم یو سوالګر دی. یوه مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې. دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کې راته ووایست چې میندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي.
دا ډېره ښه خبره ده. په مندو په لرونو مونږ تاسو چې کله غږېږو نو د ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده اولین خوانځای دي مشوم دي ستکړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مند ته موږ دغه مسولیت راجیک او خو بدبختانه سالیسه باید پاک ووایم چې په دې ټول سیزو کې د افغانستان مند غلام دي دی افغانستان مند نیمګړی انسانانی بلل شوی بلل کیږي د افغانانو مند بي واک دي د افغانانو مند راټلې دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغه په مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصاف او غلط او له حقیقت لري خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله پرانز اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوای نشي کولی خو بیا هم مند باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي. مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسې ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کړئ. ماشومان دې تاسې په تشریح باندې پوهیږي. راسن راټلو ته مه ورځئ، یعنی ماشوم که اور بل دی ماشوم ته تاسې په دې خاطر چې غمه ور وهئ چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه اور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو موږ تاسې ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شه او خدای دې واخله او ته ځوانې مرګ شي ماشوم حیران وي چې ښه اوس ما کړي چې شي دي. تاسې ورته ووایاست چې دا اور دی که ته تر دې حده اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کړي تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده. یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي تاسې د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب او د سپي لقب او د احمق او د بې عقل او دا به درسره وکړم به درسره وکړم دا ورته وایاست د دې پر ځای تاسې د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت مارټۍ د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدئ ماشوم سره پرتله کوي دي نه ویلو که توان ورته ووایاست دي ویلو ګټې ورته ووایاست. موږ تاسې که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی خا به دغه وای چې موږ تاسې ګټې خواته متوجه وای توان یوې خواته لږ سره پرېږدو دغه ګټو باندې سره وغږیږو اول هغه مثبته خوا باندې وغږیږو نو زه فکر کوم دا په خپله ټولنه د مثبتې خواته وړي. بدبختي دغه دی چې په دې څو لسیزو کې دغه سخت دریځو مذهبي ډلو ټپلو که پام وکړي خدای هم لا په منفي شکل درپېژني ټوله ورځ د دوزخ او د جهنم خبرې درته کوي. هیچا ونه ویلي چې دغه ښکلی لمر وګورئ د ښایسته نړۍ وګورئ د ګلانو رنګونه وګورئ د موږ تاسې عقل د وجود برخې وګورئ د په زرهاو په لکونو حیوانات وګورئ دا خدای جوړ کړی دی خدای دومره یو ښکلی خدای دی خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو. موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو که پیشو په غېږ کې راواخلي وایي مه کوه مرداړه ده که سپي ته یې ګوتې وروړي وایي مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهیږي پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي. خدای وایي تاسې د مځکې والا باندې رحم وکړي د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
انسانی سه ماشوم خو یو وخت لویی که ماشوم خو تل ماشوم ندهی تاسې خپل ځان سره فکر وکړئ د ټولو ماندو پلارونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي که تاسې ښه برخورد ورسره کړئ دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري نو دا ماشوم که لوی شي له تاسې سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړئ سپک برخورد مور سره کړی ځان مو زورور پیګنلی وي یو وخت تاسې سپینګیری کیږئ تل دغسې زورور نه پاتې کیږئ ماشوم مو زورور کیږي. نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي دا یو وخت له منځه ځي ځکه دا ماشوم هم لویږي پر خپل پښو باندې درېږي دبدبه زده کوي دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ نه پیغمبر دغسې ویلي دي نه پیغمبرانو له خپلو اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي دوی له تاسې پیدا دي دوی مینهناک دي دوی پر مینه باندې پوهیږي بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهیږي. نو په شور باندې په ډار باندې بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي وایي چېرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي د ډار خو د ادب ورک شي ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې نو تر څو چې مینه یي ادب بمي نو مينه خدا مينه خو باید وي مينه خو چني دي انسان رواندای نشي پاتې کیدای نو ډار باندې په زور باندې په جبر باندې اولاد خپل لاس لاندې ساتل د بی عقلی ده هیڅ ساي نه نيسي دا یو وخت لمنځزي او کله چې لمنځ اولاد دا ماشوم لوي شي ځانته د دښمن وروز ځانته د سردردای وروز ځانته د اولاد ونه روز د ښه اولاد لپاره د راتلونکي د ښه هم ساده لپاره د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړي مینه په زړه کې درته ساتي حتی حیوانات مینه در سره وکړي حیوانات سره چې مینه وکړي هغه بدل درکوي نو انسان به په مینه والی نه پیږي
ډېره مننه رنگیزا جانې ستاسو خبرې جالبې وي په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي او دوی هم هیله کوي چې خپل ماشوم سره همدانن خپل چلند دوستانه او مینانه کړی چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینانه کړه لوسی یو سالم چاپریال په دې ډول رامنځته سی او په کورنیو کې دغه د اړیکو باندې ورو ورو بدل سی او سالمی کورنۍ رامنځته سی مننه ستاسو نه
په هم دې هیله تیر زیاته مننه د مینې په هیله
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو